سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ اسمه کې در دې چې د خبرونه مطلب تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو وی اداري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیټه خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو خزو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنی مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف بی ای د خزو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پاسیفیک د برخه مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې دای د امریکا د مرستو د کمی دو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 9000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو دو ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګوني وات بدل کړي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. بختر خبر ایجنس چې طالبان د رکبی راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف بی ای خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمن سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لور په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تنګزي سي د اختلافات خبره سي ده. هغه د نجونو د مکاتبو د شوزو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډۍ راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کې تر راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځه بلا مجه تیره شپه په ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼه په یوه بحث کې وویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخونزاده له کړنو او پالیسیو یې نه خوښ دي. نور حال د بلې سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیز رسنۍ ایکس پاڼې خواني ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت لپاره د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکو افغانان د سیستم مراد باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا ده واقعیت ده. او د دې ساتنې د دې امارت د غړو تعهد نامې واقعیت دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کیږو نه د موږ ملګري باید وخطا سي نه افغانان وخطا سي نه د موږ دښمن خوشاله سي
مجاهد دا څرګندونه داسې محال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچا د اختلافات او راپورونه خپاره شوې دي. دغه اختلافونه تر ډیره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانک ځای نه بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پر لپسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن به په ورځ ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخي
د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپو خغل میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې په هر حکومت کې په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ غور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانګزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده هغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا سينو یا پټو یا پر لږ کچ باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نو راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډالیا وسلوال کسان دي چې دا غوی پلاس کې زور او ځواک دی دا غوی د اختلاف خبره کیږي هغه تر دم غړې پوری نه دی کچ تر رسیدلې ده چې دوی یو پر بل باندې راو غورځي یا یو بل ته لاس ورواچي یا یو بل خوش کی و هغه کچ ته نه رسیدلې. البته د دغه سي داول خلکو اختلافات راغلی دي مختلفه باستانګزي چې هغه د النیسو او لاړو ووته له افغانستان ایزان وېسته دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لوی مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان سپم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی دغه اختلافات دی له چا سره و کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده. رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلې سي کنه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر اگر کسان چې د قطر سره څراغلی وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو هغه په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی دا حتمی دی دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا هغه کې یو عباس ستانکزی هم وو خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغه وایي چې نه افغانستان موږ چلو خپلواکي چلو په خپلو پالیسیو چلو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وینه ده بارنی او نړی سره دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده یو داسې دوی داسې فکر کوي زل ډیره وخت ورسره په دې وټوانی دن په دې پویسم دوی فکر کوي چې کچیرته شته راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګناه لري او دا ګناه به دغه مشرانو په غاړه وي وړخه د دې موضوع یو اړخ دا دی بل د دوی فکر دا موجود دی سیزما وطن دی دی د بشری حقوق سی دی دغه ته دی په خپل هیواد کې د نن د لاسوهنی پستر ګوري سیدا زما په هیواد کې لاسوهنه ده تر څو پورې چې د دوی مشران په دین وی پوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده دا د یو هیواد مسله نه ده نو تر هغه پورې به دا خلاف ورزي رواني وي او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید دین نور په سیستم کې موجود وي هغه دا فکر کوي چې حل لار همدا ده یا لار جلا کا ولار تکشنه او یا دوی مجبوره کتل دی نه لاس واخ
کنه پورسه کی فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سید ز پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سی هر هغه مسول کس چې د هغه وطن پرګ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کیدل څه پایل درلودل شي
ګوره زه خو بیا د خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده دا له وخت څخه که تاسو عباستانکزی واوري له اول سره څخه عباستانکزی کې دا څه موجود و چې د پر رسنیو باندې نیوکه کولې دی به د خپل خبري رسنی ذکرولې اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې پلار ده نو د عباستانکزی په چیر یا ځین نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالي ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي غواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم دوی دا فکر کوي غواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغه چې دا ژغ اوچت کوي چې غواکې داسې بد حالت دی داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي نور زما په ان باندې څومره څه زه پېژم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر امغه حالت باندې روانه ده د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي
ته چرشنو کې خغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې و
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیو تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي د سویډن رسنیو نن پراته لدی چې دقیق سرچینه وخی د پیښې خبر ورکړ د پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمین اساکالم د لویدیس په 200 کیلومتر کې پروت دی شوې ده تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي کنه د ټپیانو روغتي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته پولیس یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته ده پر همدغه موضوع په پیښه کې لایو اینی شاید څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیخ په اړه د ورسی جزئیات څه دي سلامونه زخیر بل سه وخت په خیر کراته وای چې دغه پیخ په اړه ورسی جزئیات څه دي تاسو الته په سیمه کې تر دې پورې څه لیدلې دي
نو علیکم سلام دغه پیخه نن ورځ 12 نیمې بجې په ځای وخه رامنځته شو یو وسلوال سره چې د سره په اصلاح اتومات وسلوه پولیس د وسلې جزئیات نو ورکي خو وای چې اتومات وسله ورته او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو خونځې چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې په کیسې ودني شبز دکې او نورې برخه هم لري چې په کې د نورې ته سهیز دکړي او نورې زده کړې هم کوي عموم کې دا د لویانو خونځې ده دغه په ځای وخت 12 نیم بجې دغه خونځې ته نه وتلې او په بي ګنا زده کوونکو یې خپل وسلار اړولې دا وشتلې دي د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نو ورکي سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پاوزیان وایو دوی هم راغلي دي سیمه کلن د سویډنانو په اصلاح باندې چې د سپارټ شوی دا یعنی د محو شوی دا هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او په د خواو شاسي ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکیز واکونه هم را رسیدلی دي. هلی کافټر هم په سیمه کې خکته او پورته کیږي کې نیو پاتسي. نو داسې دغه اندازه ده چې د یوې شمیرې له مخې نه چې ویل کېږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه د دې کم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ورسره شناخت یا بلدتیا لرم یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرات یې نه کاوه چې خبرې وکړي. وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځایي وخت 3:30 ورکه په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واورید پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیښه ده شخصي مسله ده یا بل څه دي. نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبریالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه وه. نو 15 کسان د یوې شمیرې له مخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینې دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپل مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی. ما خپل درې مړی ولیدل چې پولیسو راوویستل او پر ځمکه واچول.
تر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. له پیښه ځای څخه یې شاید ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله ساحل ولو چې موږ سره د سویډن د پیښو تړاو ورسې جزا شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا د کابل هوایي ډګر یو شمیر مسافر وای له تیر ورځې د ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافر کورنوي نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغه کورنوي ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته پته مو. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ډګر الوتنې درلودي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت الوتنه درلوده ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمان دیگه
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمه هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړ شي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
هر هفته د میدان هوایي فامیلا از هر جمره می آمدن. امسا بسیار گدوهدی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتللی و زکا کورنه موله حج نراتلا. نن سهار دیر گدوهدی و پوزی موتر رو تگ را تک و او موگی پرین خودو چه دنه نولار شو. همه غلطا پساتونو پا تمه و پونشو چه چه خبره و چاته اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایی ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼکونی لامل مشخص شوی نه دی. د طالبانو د حکومت وینس بهولا مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونې ته چې که څه هم د طالبانو د حکومت وینس بهولا مجاهد د دوشنبه په ورځ د فبروري په 3 پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچا هیڅ ډول اختلافات نشته خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمیر یې هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملی شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیې وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د چلوریم او روتینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وسا کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحده ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحده ایالاتونو خپل د پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وزنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نه درتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې مسؤلین د مطالعې د دو تر راژوندي کولو یوه مهمه هڅه بولي. پورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ عزتي کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا موږ تقریبا اویا قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه کومه ترجیح
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه ننداري ته وړاندې سوي چې موخه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دا دی چې ته خلک او کتاب سره نږدې کو، کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو دا دی د درو ورځو لپاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب پرشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره یوه دانه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي کتابچې دي بستې دي قلمان دي باسکلان دي کمپیوټر دي موبایلونه دي
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیاتې بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي د نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استاب د هر شي د لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي د هر شي د لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي همره د خلکو توجه ورته راجلبیږي کدا غس نمایشونه ونلې د خلکو پام نه ورته راوړي او کدا سې چې دا غس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي موږ امید د جېل روپې استاب نه چې د فیسبوک نه لري ځای باندې کتابونه ولي
زمانم نذیر الله نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوق راوښه دلجه ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونی او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکسوي خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي
دا زبر د کتابلورونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي ته دې پاره باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعه دود زیات شي نو دی بیا د خپل ځړ تاریخ او د خپل ځان په اهمیت په پوهسي زموږ کتابلورونکو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک راني سي مطالعه وکړي کړې دي تشویق زیاتېږي زموږ کتاب راشي خامخا پر مخ دي ان شاء الله
نندارتون زموږ د فلورونکو د لپاره هم ګټور دي او فاتسوز مرج د هیواد د ځوانان د لپاره او مرج د یوادوار د لپاره هم ګټور دی اکثر وخت ګټور تمامېږي
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولی دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ویله ما د مر شاول کوټ پولیس باندې کې از مر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري از مر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مر د 12 ساعت جل ساعت وخاله مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا هغه سره رستانه ابل مر پټول وطن کې مر ټلیفون کار نه کی دغه نسته ولی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نسته دا طالبان دغه څخه خواست دی د مسولین سره شو دا نه خاطر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی الله پاک مو سات
السلام علیکم سید رضا سلام د روزکان ولایت د چراوت ول سوالی څخه نو دا پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کی چې زما پیغام نشر ته وسپاري نو په روزکان ولایت په چراوت ول سوالی کی خو غټه ستونزه خو تا غټه زموږ د ولست مخ ته پراته ده نو مش ته غټه غټه وعده راکړې و چې د کچکی ته صاحب مش ته ست د روان جمی ته لمخته لمخته چې جمی راځي مش ته ستو به شایسته برکراو نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برګ پایې راوړل سوي دي پرتې دي خو هېڅ چاسته نه دي پسې ګرڅولی نه چا ږغ ورته کړی دي نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کچکي د برګ څخه برخمنه کې نو دغه روزګان ولایت پاجو لسوالی دی کوم وخت کې بارانونه ستلبونه راځي نو تاغه مرګ جوبل او تاوانونه یې ګرد په ولسوالی کې پیښیږي او به هغه ولسوالی یانو لټرول ولایت د روزګان لږ کچکیته نو برکه نور څه متخصصېدلې دي تاوان د روزګان د مشرای چې تاوان د تل تر ځین خو ګټه دې راځي مننه چې زما پیغام نشر ته وسپاري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه ستاسو لپاره په ازادي رادیو انټرنیټ.com کې واورئ.